اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای لکوش دی ورسته خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مارګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله یې خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر وه. اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد من کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونو د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوزدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوزدې سره تړاو ورکوي یا یې پل بے بخت بولي، نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې دا ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدي زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه و. زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاید یم. خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېد دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نوې ښځه ورته راغلي، دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېده دا سره دا دومره بد سلوک سره کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، دا هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفت اوسېږي. او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي د سیده بې قسمت موږ کور ته راغله، کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د مشر سره کومه ښه چلند کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې دی سر منځ راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کیږي، او که چیرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده. یعنی هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کیږي. که چیرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې موتاد سي یا خاونې بیکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانینې سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې میرمنو له ډلې یاستئ، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستئ. چې کله یوه میرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي میرمن ګرامه ګڼي، که دا راته ووایئ مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوي یاستئ؟
زه خپله سه کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند سه هر برخور زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړېده، بد شګون خانه مې ده. سیدا مې راواده کړه خام هغه نارینه مو داسو وخت په تیرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله. نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو، او زما سي دومره غلط استفاده کوله. پرشته جان سلیر وی ساته په ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض سه
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړي، بیا نو ورته وایي وله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجی کې.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمام دله؟
ډیر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي، او په زمن کې ستا سره هر ډول غلطه استفاده کیږي. او کله سي تر اوزه سي زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد يم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانو ته تر ولاړی چې په تابان تومت لګي، ورزه دا ټول قصورات ته دا ټول ملامت ته زمر سره ګورک. نن دي طلاق ته پرېږدي، نن دي خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسي سلیر به ساته دی په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس احنه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی و په دا سره او کلیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. ستا دوړې ایسته کې دغې را واخېستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ. سې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ، او کوم مسؤلیت سي ما ته را د غاړې کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان و سې راته ویلي وا سې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریض ده، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان روان و. دغه وروسته سې وهل کوټلې ډېر سوه، دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غریب غارې ولې وایي دغه دې بد قسمته ده، دا خپل دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لورس مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله سې یو خوښې را ولاړ سې او وایې سې د المسی ښه د سې یخې ووې مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سې را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته سې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم، او کوچنیان مؤمنان و، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سې باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینوي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې سې ولاړم، کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ویلی، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاری وکړه چې ته د طب پانځای وای.
واده وروسته چې د اخیرنی کوچنی می پیدا شول چې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنۍ یو رقم تومتونه یو رقم خبرې هر ډول سي یو بدنوم په پا ما پورې به یاد لري.
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زما خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی چې کله ما دغه وضعیت ولیدې چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک و، نه په لباس و، نه په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سي یو ظیفم ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي و، چې کوم درس ما ویلي زما څه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلب م لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو پتي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مېسې بس زغملنې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سوله، نو ډېره به مو رواني حالت خراب سو. خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سیار څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شی ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوه، دغه دې مکتب یې خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله، هغه سې به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې را وګرځو، خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. دا وروسته بیا خپل ته پونځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب د کور کې حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسې و او دا خزه دسې و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېرې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نه وي غوښتي تاسې ته ضرر نه شي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تا له ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نه وي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نه شي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولې زنانه موږ ملامت کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشوم موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه ځای یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او را بغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیا ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوې جرابې وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له دې رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوی څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. ده نه خو ګیله نه شو کولی، را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، او خو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه، او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې باندې کې په ورځ د اخرت باندې به د سوال جواب ورکې او دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې آوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ترې د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کیږي غبانی یو فرنوم کې فودل سی، او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زوراون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی. ورسره لغنه دغه نفقه، دغه تعلیم، تحصیل، دغه لویدل، دغه عیشه او عبادت، دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو سالې لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي، او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوي دي. هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عباده ده، او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړي چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا په حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو په چلی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه راوستی. هغه حقوق چې هلک لري، هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده، او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره، او خبر پورت نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. له هغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورس لغه نه رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسو ته وصیت کوم. متن د حدیث داده چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو ښځو سره خبر پورت کوئ. نو ښځې په جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو جلی یو چا کورنۍ کې پیدا سوه، هغه غی نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغه رسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوا نه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ چې کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته. که چېرې دا توپیر کوي پلار مور، دا په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستانکزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنۍ وکړي چې د افغانستان لری او پرتی سیمه موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو. دوی ته زوی ډیر قدر لري، نظر لور ته. تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل ډیر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده، د افغانستان زیاتره غرو او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آگاهي نه ده ورکول سوی، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغه نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې که سر خلاص وي طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی دي وظیفه ده سې عمومي آگاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علماو، دینی علماو، د حقوق پوهانو وظیفه ده سې عمومي آگاهي ورکول سي، چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه، د بروشورو له طریقه، د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهي ورکول سي، یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي، دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور پلار خدمت کړی نه یو زوی. ولې مور پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آگاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال شوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند شوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالوي. یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالوي. د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي، بیا هم په عمومي آگاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم چې دغه مسایل، دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو څه ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې. تاسو شاهد دي موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آگاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی و او قتل واقع شوی و. بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری یو مشر و، هغه نه مپلنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړله، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. اوس وایي اکثر هم په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي آگاهي، باعث د دې سوله سي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ وارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته هغه علت ته راګرځم چې که چیرې آگاهي ورکول سي دیني لحاظ او علمي لحاظ او قانوني لحاظ، یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي. او دا بیا هم بېرته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کرمینولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت، د دین، د قانون مخالف ورکونه
بله. ستانکزی صاحب، تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آگاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه، هغه کارونه، هغه چارې دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه، هم له حقوقي اړخه، هم له شرعي اړخه هغه منع دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې د څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها سه آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کېږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او همدار راز د عدالت له جانب نه او د دل له جانب سه عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسې افتخار کوو چې هغه موافق د دین شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ځایونه وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه میي مطبوعات الله خوانه دوی ته آگاهی ورکول سي چې د تمثيلي ټوټو او د ډرامو له طریقو وسیږي، دا هم ډېر اړین بلل کېږي.
بېرته راځو د نجونو حق ته. په کورنۍ کې موږ او تاسو داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه، ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه، مګر نجونو باندې نه کېږي. په پیل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کېږي. کله چې د نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوی چې له ښځینه نه یې سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتونه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسورکی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي، دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینه ونډه د ټولنې په هر برخه کې، په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي. دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څه وکړي چې ځانونه باسواده کړي؟
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی، کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان که چیرې دولتونه دغه حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتونه دی دغ حق دی سانسوری دو سی پا کورانه که دغ حق دی انجون و سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوی کهی او کچیر دولتونه خپل دغ تا متعید نوسی گی طبیعی ده سی پا کورانه کم ده حق تقضی گی نو بیا برتا را گرزو سی دغ حق سی کل اساسی حق دی انجون و پتولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زنگری که گی دولتونه زان متعید گرنی سی ترتو دغ حق دی وگرو خصوصا دینجونو باید رعایت او احترام ورتوسی نو کچیر دولتونه دغه رعایت او احترام کی په یقین سره سپ کورانه کی هم دغه لمنځزی او دغه جونې کوي سی خپل حق لاس تراوړي او کچیر دولتونه متحد نو وسیږي تبي د سده حق به نقضیږي په کورانه کی به نقضیږي د دولت سره به نه
bale ستانګزای سی تاسو بهرنی سفرونه هم لره کله چې په بهر کې دینجونو حقونه ګوري بیا راځي د خپل وطن جونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګوریا
توپیرونه خو ډیر دی په افغانستان کې هم زه لیوبل اړخه دی افغانستان دی دود او دستور لړخه کوي سم دغه په تو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره دی افغانستان دی دود او دستور له لحاظه کې دی چې خلک په دغه باندې متفقین دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کیږي د بیلګې په ډول کچیر موږ فرض په دی کوسه اوس موږ یو څه ډاکټران لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکټران لرو دا لاس کاله پنځه لاس کاله وروسته چې دغه مسائل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي د تحصیل حق ورنه کول سي دغه څه کډرونه سي په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې سي نرسنګ او خپل طبابت او داده دا وروسته له څو کالو نه کېدای شي دغه خلک تقاعد سي دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړی سي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسي موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو آیا شرعي لحاظ د افغانستان د دود او دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان سي دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي آیا دوی کوي چې ښځه د شرعي لحاظ او یا د افغانستان د دود او دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي یا بله بېلګه درته وایم مثلا د زراعت پوهنځی ده که چیرې موږ یو متخصص خزینه یا یو تو متخصص خزینه د افغانستان د پانتونونه په زراعت برخه کې فارغو یو احصایه سوی و د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې ولکه کونډې ښځې موږ درلودې یعنی عواید نه درلودل که چیرې موږ خزینه کادر د زراعت په برخه کې سي افغانستان یو زراعتي ملک ده زراعت په برخه کې تربیه کړو نو دوی لاړې سي دغه خزینه او تاسو په اطرافو کې میړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې لمنځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوی سي نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود او دستور له لحاظه څوک چې ادا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغ کړو نجونې دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دغه سې توپیر د افغانستان که څوک وایي سي افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني دستور یې مني دین یې مني عقیده یې مني نو دغه چې خو موږ خلا لرو او بل د شرعي لحاظ خصوصا په افغانستان کې سي حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نور فقهاو کې صرف حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یو دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي. سي ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نسي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري. نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي. بیا د زده کړو په برخه کې د هېواد په ساته خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابرې، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کېدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرځای کې چیست علم مال او ملګری.
کې مسافر غونډه ولاړ ما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ ما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غږ مې نوزی سنگا درتا ہوں آئیم چیزا یما اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دن وجود احساس اوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره و را یاد شوه سوایم غگمن زی غلے دے کچھ کے مسافر ہوندے والا اڑیاں ماں اے ماتم دے غرور یا وسوال گر ہوندے والا اڑیاں ماں سمرا سخت مزل و پس سخت یوم پھرا کر لے اس دے دروازہ کے مرا اور ہوندے والا اڑیاں ماں
مننه چی ازادي راډیو واوري